سلامونه ستلی مشه تاسو زموخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پایلو کته هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمیر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روټرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو. خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې دغه دیرشتنو له ډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 15 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستندو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له 14 راهیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د رسنیو شو په ځانګړې توګه خودو ماشومانو ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تېرو اونیو کې لسګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول او ټینګار کړی. که څنګه پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبرپاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خرج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نه خود سره له وسوال سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپین شوی دی. زې سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی اله دوله سوزیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسی وژنې د ویډیو له خبرې دور سنې ولی د دغه وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلشی وی چې 13 میاشتې له تخت وروسته نیول شوی او په دزو وژل شو. د دغه وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پر خبرګونې پرولي باندې ول شو. کسانو کې د انجلې هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دي چې یو قومي جرګه کې د دغه سړی محکمې پریکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د بوګنون کې جنایت وللې او د تر هغه د تور په قضیه ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پټ بولم دغه ډول تاوتریخواله رامنځته کیږي. پسې خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
د قومي خبرو علامه کرامو د سیمې لپاره نفوذ اشخاص خو مهنه دا شي په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرسته کوي اوسېږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته په کې واکسین کیږي وړاندې بیره سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بېلابېلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چېرته زندان کېږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګاونډي ایران او پاکستان ورخوا تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات خبرې چې د کډوال چرته نیول کیږي او د پوچوي کډوالو ترخی کیسی او خاطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو نو مطالعه مو شته ملتیا غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريده سياله مو په تخنيکي چارو کې راسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم رښتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس باندې په یو ویډیو بیان کوي چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې د خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لور پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کلی ډیر وړوکی دی. شاوخوا شل یا 20 کورونه خوندي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بلستون زوایا نوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري څنګه چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. یوه مخکې خلکو ډېره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. ترڅو د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټۍ یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متعصبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه سلامانه نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نه هنل منکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي اونجونی نیول او نامعلوم لوري دی وړي دي. د کابل یو وسیدون کې چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو دول چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 جونی او مېرمنی ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړی او خو بیا هم دغه د ادارې مخې په ډېرې بدردی ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
تیر ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمیر خزې او انجونې چې شمیر به یې 15 یا 20 تنو ته رسیده ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخېځولې، په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمیر انجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمیر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټه سنگیا، میرویس میدان او دشتي برچی کې هم یو شمیر خزي اونجونی د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو اونجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمیر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمیر نورو خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیل سیمو کې تر 100 مېرمنې او انجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپلې کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لی ترنم له نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولې. د شنبه هاي ارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزش، ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسې زموږه ګلزادې رادیو نه اوري وړاندې بار سره دا اوري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هیواد استل شوی افغانان وایي له تیرو 2 اونۍ راهیسي د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو زره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي چې ښځې ماشومان پکې شامل دي او دغه ښځې او ماشومان له ښوونځیو پاسارونو یا کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. وړاندې بار سره د فیروزي عزیزي په راپور کې دغه کډوالو ترخی کیسی واوري خووس در راپور درته لرو چې یو نوی څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې د پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي ښایي 50-50 نه وي. د هارورډ پانتون د څېړونکو په خپله وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. په دې اړه نور تفصیل ورسو احمد تکلاورو.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورډ پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکي ښځې په 43% له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري. خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 43 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیز مخاق لازده رادیو نوری. پا تاجکستان که اوش میر میش دوله دقیه واده استل شوی افغانان وایی لطی رو دو و نیو رهیسی تا افغانان ها دنیو و لویستلو بهیر زور خیسته. دوی از در رادیو سر خبره که دا اکره چه گن افغانان دا تاجکستان دا پولیس لخوانی ول شوی خزی و ماشومان لخوانزه و بازار یا کورون بیول او افغانستان تا لیک دل شوی دی. زنی دا هم وایی چه نن دوشن بی ور تا لدقیه واده دا وطلو روسته زربل اجل دکل شوی او سر بیر پرده چه ډېر دوی د استوګنیو کډوال قانوني اسناد لري خو په خبرې بې رحمه له دغه هېواد ایستل کېږي او حتی له خپلو کورنیو جلا کړی شوی دی. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو ایستل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزي عزیزي په دې تفصیلي راپور کې اورو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي او ورپسې هم ستاسې پیغامونه.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و 30 نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18 د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل
دا او اولادونه یې سره د دې حالته د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. دی ازادي رادیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، مګفتم ما مخه پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وي، ډېر سخت و. بیا می پر پولا شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه، سبرغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان د افغانستان پلازمېنې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
معلومه کی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وردت، دیگه روز نمیرفتم، ساعت چهار بجه دیگر اومدن مرا گرفتن، اسناد کار در سرخ کلاشت میش قبول نکردن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یه رستوران ترلود چی ارز در مزیگر سلور بجه را غرم زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه مې ورو خودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو، خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو، د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي، او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تېرو دوه اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار، سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي، او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هېواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و، او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې ښار اړوند د وحدت ښارګوټي، چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نومنه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داده شده که باید ترک کنن تاجکستان.
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تګ ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا کومه ورځ مشه بسیار جدي است. دغه اخرین فرصت هم تر دوشنبه را دادک سره زیاد است، به حد اندازه.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی، تر دوشنبه اخري مهلت ورکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي، د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو، اویا سلنه کار مو شوی، ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل، هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو، په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ایداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوالو راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کېږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کېږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. څه هم د تاجکستان دولت دا ایداوي تر اوسه رات یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستمه سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 48 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسؤل چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق
تاجکستان د افغان کډوالو جبري استل پر راپور شویو طریقو د افغانستان اوسنیو شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشري حقونو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل ښکاره سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنیو بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس له سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشي ونی میاش مخکې به برق بیل راته ان یو میاش پاس یې ونی بس پاس راته 200 روپے راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 2,200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کو رسېږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره به تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زما مده شم دروزګان ولادت خبره کوم. دغه ځینی جران چې دي باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونو سره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه و بربادي، نو په دې باندې د هر څه اثر خلاصېږي چې دا بېچارهګان راغلی دی ماجر د ماشام ګوله نه لري نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري.